द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم وائس اف امریکا ڈیو ریڈیو تھا خر اغلی نن جمعہ د 2019 کال د اپریل میاشت 13 د چی د وری میاشت ل دیر شمی سره سمون خوری دا وخت په پیښور کې د سهار اتنیمه په کابل کې د سهار ات او دلته په واشنگټن کې د زیارت یا مخصوصن د زیارت یا پنځبه د مخصوصن یو لسیمه بجیدی دا د امریکا غږ ډیو ریډیو درې ساعته سارنه خبرونه وروستۍ برخه ده چې زه فواد لامی په کې تاسو ته خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کوم. لومړی هم د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم په خپل کابینه کې غټ تغیرات راوستي دي او ډیر شمیر کسان یې عدل بدل را کړی دي. ټاکل شوی و چې نن جمعې په ورځ په قطر ښار دوحه کې یو بین الافغاني کانفرانس جوړ شي او په دې ناسته کې د لومړي ځل دپاره د طالبانو سره افغان چارواکي هم کښېني، خو دغه ناسته په وروستۍ ورځ باندې لغوه شوه. او د امریکا لوی څارنوال یا د عدل وزیر د زیارت یا پنځبه په ورځ هغه بشپړ رپورټ خپور کړ کوم چې خاص پلټونکي رابرټ مولر چمتو کړی و. یام خراغلی اوس هم بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خپل کابینه کې غټ تغیرات راوستي او په خپل کابینه کې د وزیرانو په کچه لسو څوکیو ته کسان نومولي دي. د دغو تغیراتو له مخې د خزانه وزیر اسد عمر له استعفانه پس ډاکټر عبدالحفیظ شیخ د خزانه په برخه کې د وزیر اعظم د مشیر یا سلاکار په توګه وټاکل شو. هغه به د خزانه او مالیاتو اړوند چارې سمبالوي. همداشان د کورونو چارو نایب وزیر شهریار افریدی له دغې دندې لري او د ریاستونو او سرحدونو چارو وزیر په توګه ګمارل شوی دی. د اطلاعاتو وزیر فواد چودري هم له دغه وزارت لري کړی شو او د ساينس او ټکنالوژي وزیر په توګه ونومول شو. بل پلو د لومړي ځل دپاره عمران خان چې تر اوسه د کورونا چارو وزیر په خپله هم وو، دا ځل یې ریټایرډ بریګیډیر اعجاز احمد شاه د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر نومولی دی. ټاکل شوی و چې نن د جمعې په ورځ د قطر په سرښار دوحه کې یو بین الافغاني کانفرانس جوړ شي او په دې ناسته کې د لومړي ځل دپاره له طالبانو سره د نورو افغانانو ترڅنګ د افغان حکومت چارواکي هم مخامخ خبرو ته کښېني، مګر دا ناسته ځنډېدلې او یا هم د ځینو رپورټونو پر اساس لغوه شوې ده. د افغانستان حکومت څو ساعته مخکې یو بیان جاری کړ او په هغه کې وویل چې دوی ته بېګا شپه له قطر نه د کانفرانس د برخوالو یو نوی لیست ورسید، په دې معنی چې د ولسمشر غني لخوا اعلان شوی لیست رد شوی و. افغان حکومت وایي د قطر نه نوی لیست د افغانانو ملي ارادې او فیصلې ته بې احترامي په معنا و، او نو یو شمیر سیاسي مشرانو او صدر غنی تصمیم ونیو چې د قطر د حکومت لخوا د افغانانو د پلاوی ټاکل د منلو نه دي، بلکې په کانفرانس کې باید د افغان حکومت لخوا اعلان شوي کسان شامل وي. ظاهرا قطر دا خبره نه ده منلې او بیا یې د دوحې کانفرانس لغوه کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد خواشینی ښودلې او ویلي دي چې له ټولو اړخونو سره په تماس کې دی او ورته وایي چې خبرې د سولې په لور یوازینۍ لاره ده. د امریکا لوی څارنوال یا د عدل وزیر د زیارت یا پنځشنبه په ورځ هغه بشپړ رپورټ خپور کړ کوم چې خاص پلټونکي رابرټ مولر د 2014 کال په انتخاباتو کې د روس د لاسوهنې او د ټرمپ کمپاین سره د روس د ممکنه سازش په اړه یې چمتو کړ او څو موده مخکې یې سپارلی و. دا رپورټ 1400 مخه دی او په خپرېدو یې اوس په ډاګه شوه چې رابرټ مولر یولس داسې موارد یې څېړلي وو چې په ګمان یې صدر ټرمپ د انصاف مخه خنډونه جوړ کړي ول. د دې رپورټ په لنډیز کې راغلي چې له روس سره د ټرمپ د کمپاین د کوم سازش هیڅ بیلګه نه ده ترلاسه شوې او پوره شواهد نشته چې په دې اړه دې کوم الزام ولګول شي. د بشپړ رپورټ له څرګندېدو وروسته د امریکا په سینټ کې د ډیموکراتانو مشر چک شومر او د اساسو د ایوان ډیموکراتي مشر نانسي پلوسي وویل چې د انصاف په لاره کې د خنډونو اچولو له اړخه د رپورټ ځینې برخې د هغه لنډیز په پرتله چې مخکې دوی ته وړاندې شوی وو ډیر توپیر لري. د اساسو په ایوان کې د عدالت د کمیټې مشر جیری ناډلر بیا ویلي چې هغه غواړي رابرټ مولر زر تر زره کانګرس ته حاضر شي او وضاحت ورکړي. پس لغه چې ترکی له روس نه میزایلونه واخیستل او د انقری او واشنگتن ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې، ترکی اوس د خپل د امید سترګې ناټو ته وراړولې چې د جنجالي وسلو د خصو په برخه کې د امریکا په نسبت دریز لږ توپیر لري. د امریکا نائب صدر مایک پنس په دې وروستو کې خبرداری ورکړ چې که ترکی د روس نه د استلور سو ډول میزایل ترلاسه کړي، نو کېدای شي چې په ناټو کې سازمان کې خپل آینده په خطر کې وغورځوي. د ترکی د صدر رجب طیب اردوان ویاند ابراهیم کالین د دې خبرداری جواب په قهر ورکړی او ویلی دی چې ترکی هم د ناټو یو ممبر دی او د دې سازمان په ټولو پریکړو کې خپل رائے لري. امریکا وایي چې استلور سو ډالر روسی میزایل په ترکی کې د ناټو پوځي سیستمونو ته یو امنیتي ګواښ دی. ترکی تمه لري چې دغه میزایل د جولای په میاشت کې له روس څخه ترلاسه کړي. شمالي کوریا غواړي چې نور دی د هغه هیواد د جوهري وسلو د پروګرام په اړه خبرو کې د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو برخه وانخلي. د شمالي کوریا سرکاري خبري ادارې د هغه هیواد د جګپړي ډیپلوماټ له قوله ویلي چې پیونګیانګ غواړي داسې یو څوک ورسره په خبرو کې وي چې د مایک پامپیو په نسبت په خبرو او مفاهمې کې دقت او پوخواله یې ډیر وي. دا ته تبصری پس لغه وشوي چې د پنځشنبه یا زیارت په ورځ شمالي کوریا اعلان وکړ چې د هغه هیواد د مشر کیم جونګ اون تر نظر او لارکون لاندې یو نوی تاکتیکی وسله آزمویلې ده. شمالي کوریا د دغه وسلې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دی په ډاګه کړي، خو داسې معلومیږي چې کوم لري واټن ویشتونکي بالستیکي میزایل نه دی. او روسي خبر دا چې په سودان کې د صدر عمر البشیر د تک سره سره هم مظاهره دوام لري. د زیارت یا پنځشنبه په ورځ ګڼ شمیر مظاهره کوونکي د سودان د دفاع وزارت مخې ته پرلت وکړ او د هیواد له واکمنې پوځي شورا یې وغوښتل چې واک یې غیر پوځي کسانو ته وسپاري. په سودان کې دا تیر دیرش کاله عمر البشیر صدر و، خو څو ورځې وړاندې پوځي پر ضد کودتا وکړه او هغه یې له قدرته لرې کړ. اوس هغه په بند کې پروت دی او د سودان واک د پوځي شورا په لاس کې دی چې مارشاله یې لګولې ده. مخکې تر دې د عمر البشیر پر خلاف پراخې مظاهرې کېدلې، خو اوس چې هغه لرې شوی هم دی مظاهرې دوام لري. دا ځکه چې مظاهره چاند پوځیانو واک هم نه غواړي. په لکونو مظاهره کوونکو بیګا د سودان په سرکار خرطوم کې نارې وهلې چې آزادي او انقلاب د خلکو حق دی او دوی غیر پوځي ریاست غواړي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرمنو اوریدونکو خبرونو خمو واوریدل. اوس هم راځو بشپړو تفصیلي رپورټونو ته. زموږ غل واشنگتن ډي سي نه اوري او زه ساسو کوربا فواد لامی يم. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خپلې کابینې کې غټ بدلونونه راوستل. فواد چودري د اطلاعات ول وزارت نه لری شو، د ملک د پاره یو نوی داخله وزیرونه مل شو او د اسد عمر له استفانه پس عبدالحفیظ شیخ د خزانه پچارو کې د وزیر اعظم مشیر یا سلاکار وټاکل شو. نور شیروان قلندر له نور جزئیات سره په دې رپورت کې.
د پاکستان وزیر اعظم له خوا په مرکزی کابینه کې د بدلون د فیصله وروسته د یو شمیر وزیرانو ذمہواری بدلی کړی شوې دي. تر ټولو اهم د خزانه وزیر اسد عمر سوک چې د تحریک انصاف په حکومت کې تر ټولو پوه او قابل تن ګڼل کېدلو د خزانه وزارت څخه لرې کړی شوې دي. مطبوعات وایي چې وزیر اعظم عمران خان اسد عمر ته د توانای وزارت وړاندې کړو، خو د دغه نوې ذمہواری اخستلو نه انکار کړی دی او ویلي دي چې د عمران خان حکومت سره به کار کوي، خو دا فیصله یې کړې ده چې با د کابینې برخه نه جوړیږي. دا وخت پاکستان د سختو معاشي جنجالونو سره مخ دی او د خزانه نوی وزیر نه دی ټاکل شوی. البته اقتصاد پوه عبدالحفیظ شیخ د مالی چارو او خزانه لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ټاکل شوی دی. عبدالحفیظ شیخ د امریکا باسټن پوهنتون د ډاکټر ډیگری اخیستی ده او په تیرو سو حکومتونو کې د خزانه سرمایه کاری او نور مالی چارو په اهم ذمہوارو پاتې شوی دی. د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې سره تعلق لرونکي د خزانه پخوانی وزیر اسحاق ډار په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د اسد عمر خزانه وزارت نه استعفا غیر ذمہوارانه ګام دی او د هغه دغه ګام خای چې دی یو بې زړه انسان دی. د چې ولسته تر اتو میاشتو پورې د دروغو کومې تسلی ورکولې چې ملکی معیشت په خکېدو دي، نو بیا په کار وا چې د په میدان کې پاتې شوی وي او میدان یې نه پرېخي.
جبکې آی ایم ایف کا معاہدہ قریباً فائنل سٹیجز میں ہے، آٹھ مہینے ضائع کرنے کے بعد
اس حق دار وائی بیا پخاصت ہوگا یودا سے موقع چھے دنیڑی والی مالیاتی اداری آئی ایم ایف سرد کرزے معاملے حتمی مرحلے ترسی دلی دی او بجٹ اڑاند کولو کے ہم دا پاس یو میاش پاتے دا پکار دا چھے دے پا میدان کی پاتے شوی ہو. اس حق دار زیادہ کڑا اس ہم دے عمران خان حکومت سرد دا معیشت خکولو لپارا س خپلان نشتا. عمران خان د خبر پختونخوا سره تعلق لرونکو شهریار افریدی هم د داخله وزارت د هودي څخه اخوا کړی دی او د پاکستان د استخباراتي ادارې آی ایس آی یو پخوانی افسر اجازه احمد شاه نوې داخله وزیر په ځای کړی دی. شهریار افریدی د سرحدي چارو وزیر مقرر کړی دی. دغه شانې د پنجاب سره تعلق لرونکو د اطلاعاتو وفاقی وزیر د فواد چودھری په زیر تحریک انصاف د پارلیمان خزینه غړی فردوس عاشق اوان نوې د اطلاعاتو وزیر مقرر کړی ده. فردوس عاشق اوان د پیپلز ګوند په حکومت کې هم د اطلاعاتو وزیر پاتې شوی ده. فواد چودھری ته اوس د ساينس او ټکنالوژي وزارت سپارل شوی دی. غلام سرور د پټرولیم وزارت نه خوا کړی شوی او د هوا بازی وزیر لګولی شوی دی. د غرنګ د تحریک انصاف د قومي اسمبلی یو بل غړی اعظم سواتی د پارلیماني چارو وزیر په ځای کړی شوی دی. خدا وخت په ټولنیزو رسنو او په مطبوعاتو باندې په خاصه توګه باندې د عمران خان د حکومت په اقتصادي پالیسو باندې او د خزانه وزارت اسد عمر په لری کولو باندې تفسیر روان دي. د پاکستان د اقتصاد لپاره پرله پسې بد خبرونه را روان دي. وروسته بد خبر د اسد عمر استفاده او تر دې وړاندې د پاکستان او ایم ایف ترمنځ په ممکنه تړون روان اختلافات دي او تر ټولو سنجیده اندېښنې هغه دي چې ایم ایف نړیوال بینک او ایشیایي پرمختیایي بینک د اقتصاد دراتلون کې پاړه اٹکلونه کړې دي. د دروانو مالیاتی ادارو وینا ده چې د پاکستان کلنی پیداوار به پراتلون کې نور هم د لوړتیا په ځای پلان دی راځي. په تیرو اتو میاشتو کې د پخوانی خزانه وزیر اسد عمر په مشرۍ د خراب اقتصاد په ترڅ کې تر ټولو زیاته پاکستانی روپۍ ځپلې شوې. د واکمن تحریک انصاف د حکومت د جوړېدو په وخت د امریکایي ډالر په مقابله کې د روپۍ بیا شاوخوا یو سلو شلوه او اوس په تاریخي توګه د یو سلو څلوېښتو نه اوړېدلې ده.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
هم د افغانستان په لور په دوحه کې چې ټاکل شوی و نن بین الافغانی ناسته وشي د قطر د حکومت لخوا لغوه شوه. افغان حکومت یې پړه د قطر پر حکومت اچولې. زلمی خلیلزاد د دې غونډې د لغوې له امله خواشینی ښودلې ده. د دې ټولو جزئیات به له نصیر کاکړ نه په دې رپورټ کې واورو.
په کابل کې د صدارتي ماڼۍ مطبوعاتي اعلامیه وایي چې د افغانستان حکومت با عزت سولې ته ژمن دی او هم په دې خاطر یې د اوږدې سلا او مشورې وروسته د دوحې کانفرنس کې ګډون لپاره خپل پلاوی وټاکی او ګډونوالی د سولې سفیران وبلل. خو اعلامیه وایي د هر څه بشپړېدو وروسته له قطر څخه یو نوی فهرست چې د اولس د متوازن شمولیت څخه بې برخې وو او د افغانستان د خلکو ملي ارادې او فیصلې ته د بې احترامۍ په معنا وو ورواستول سو چې دغه کار د منلو وړ نه وو. اعلامیه وایي چې د قطر حکومت په دې ونتوانید چې د دوی برحقه غوښتنه عملي کړي، نو قطري حکومت د دوحې کانفرنس لغوه کړ. بلې خوا د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د پنجشنبې په ورځ په خپل یوه ټویټ کې ویلي چې په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو په ځنډېدو ناهیلي سوی دی. نوموړي ویلي چې دوی له ټولو فریقو سره په تماس کې دی او غواړي چې ټول د افغان سولې پروسې ته ژمن واوسي. ښاغلي خلیلزاد ویل خبرې اترې د افغان کشالې د حل او تلپاتې سولې لپاره ډېرې مهمې دي او د دې څه بدیل نشته. د طالبانو په واکمنۍ کې په پاکستان کې سفیر ملا عبدالسلام ضعیف وایس اف امریکا آشنا ټلویزیون سره په خبرو کې ادعا کړې چې افغان حکومت د طالبانو سره په مذاکراتي ډله کې بدلون کړی و.
د لیست تراکم له وجې د خان د ځان چې دا راغلی دی کېدای شي تر اوسه پر بحث هم لاندې وي. هغه لیست چې طالبانو مخکې ورباندې موافقه کړې وه هغه لیست کې حکومت بېخي زیات تغیرات راوستلي دي. هم خپل د نظر د لحاظ به مشکل نه چې خپل د نظر خلک ته پکې ډیر ځای کې هوا وکسان چې پانس کې مخکې موافقه ورسره واغ ډیر شخصیتونه یې لري کړی دي. د حکومت د کلونو سداس معلومی چې دی واړی په دې کانفرنس کې خپل حاکمیت وشي دا وجه چې طالبان ورسره موافقه نه ده کړې.
په عین وخت کې د افغانستان د مخکنی ولسمشر حامد کرزي د مطبوعاتو دفتر هم په غبرګون کې د سولې په خبرو او د افغانانو په یووالي ټینګار کړی او په یو بیان کې ویلي په هیواد کې دایمي سولې ته رسیدل د افغانستان د خلکو لومړیتوب دی او په همدې دلیل یقینا چې د افغانستان خلک د یووالي اتفاق او سولې ته د پرله پسې هڅو له لارې ډیر ژر به په یو بین الافغانی ناسته کې سره راغونډ سي چې د سولې د راوستلو او د خپل وطن او خلکو د آرامي او پرمختګ په خاطر ټینګ ګامونه پورته کړي. ټاکل شوی وه چې د اپریل په شلمه او یوویشتمه نیټه به د قطر په پلازمینه دوها کې د شخړو او بشري مطالعاتو د مرکز په انتظام بین الافغاني مذاکرات کېدل چې پکې د افغانستان حکومت 250 کسیزه پلاوی ټاکلی وو او راپورونه وایي طالبانو ورته 15 کسیزه پلاوی نومولی وو. په دې اړه په دوها کې د شخړو او بشري مطالعاتو د مرکز مشر سلطان برکات په یو بیان کې د دې پخلی کړی چې دا غونډه ځنډېدلې او وایي له بده مرغه لا هم د ګډونوالو پر سر د اجماع جوړولو اړتیا سته. بیان وایي د غونډې د ایجنډا پر سر د هیڅ لوري اختلاف نسته او ټوله لوري د سولې راتګ ته ژمن دي، خو د ګډونوالو د نوملړ پر سر لا هم هوکړه نه ده سوې تر څو داسې ګډونوال د نورو په استازیتوب راسي چې کانفرنس په بریا سره ترسره سي. بیان وایي ټوله شکیل لوري دوهې ته تلونکو استازو د شمیر پر سر د اختلافونو د هوارولو لپاره په ګډه کار کوي. په افغانستان کې د 13 کلونو جګړې وروسته د سولې راتګ اسانه چاره نه ده. البته دوی له ټولو شکیلو لورو په ډېر حوصله مندۍ هیله کوي چې د دې خبرو تر سره کېدل ډاډمن کړي.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلې او اوریدلې شي.
پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړې.
ملګری ملتونو په دې وروستیو کې د افغانستان د جیلونو او د بشري حقونو په اړه یو رپورټ خپور کړ. د دې رپورټ په اکله په نړیوالو مطبوعاتو کې ځینې مضمونونه هم خپاره شوي دي چې دا ځل زموږ همکار مختار خلیل صاحب دغه یو مضمون ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کړې ده.
جیل یا بندیخانه لفظ به ذات خود د ذهنی او بدني تکلیف یو تصویر وړاندې کوي، خو په ځینو ملکونو او په خصوصي توګه د جنگ ځپلو ملکونو په بندیخانو کې عام طور سره د بندیوانو جون ډیر په تناره وي. نن د امریکای آنلاین خریدونکو اخبار بیگ نیوز نتورک کې افغانستان کې د جیلونو دننه په سیاسي قیدیانو د زور ظلم کېدو او په دوی د ذهنی او جسماني الون بلون تیرولو په حق له د اخبار د نامنګار د جی جکسن یو ډیر معلوماتي او تحقیقاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د ملګرو ملتونو د معلوماتو تر مخې د افغانستان په جیلونو کې تقریبا 80% سیاسي قیدیانو باندې سخت ظلمونه کیږي. مضمون لیکي چې داسې ثبوتونه ترلاسه شوي دي چې د جیلونو واکدارانو د قیدیانو مرای خفه کړي دي، د بجلی شارټونه ورکي، دغه سیاسي قیدیان بے ستره کوي او چتونو پورې لوړندي. مضمون زیاته چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو امدادي دفتر او د بشري حقوقو په باب له ملګرو ملتونو دفتر نن یعنی د چهارشنبه په ورځ جیلونو کې قیدیانو سره د کیدونکو سلوک په باب له یو رپورت خور کړي دي. دا رپورټ د افغانستان د سلورو دیرشو ولایتونو ځینې د 28 ولایتونو په جیلونو کې د شپږو سمو نه زیاتو قیدیانو سره د شبو مرکو په بنیاد تیار کړی شوی دی. په ریپورت کې ویلې شوې دي چې دغه شپږو سوو قیدیانو کې څلورو سوو قیدیانو سره شبو مرکو کې دوی د خپلو کرمو په حق لخه ادباري بیانونه تیر کړل. جی جیکسن خپل معلوماتي مضمون کې لیکي چې د افغانستان په جیلونو کې د قیدیانو وهل او ټاکول او دوی سره ناروا سلوک کېدل د امروزه معمول جوړ شوی دی. د جیلونو د سروې نه معلومه شوې ده چې لوی شمېر قیدیان دولت اسلامیه سره یا د حکومت نورو مخالفه توندلارو ګوندونو سره د اړیکو لرلو په تورونو کې په جیل کې اچولې شوې دي. دوی نه د اخباری بیانونو د اخیستو دپاره په دوی ډیر زیات جسمانی او بدنی ظلمونه کیږي. بیگ نیوز نیٹورک کی چاپ شوی مضمون کی نور لیکلی شوی دی چې د افغانستان د جیلونو دننه په قیدیانو باندې کیدونکو ظلمونه هم د جیلونو د ځای ځایګي سره تعلق لري، لکه د کندهار ولایت په جیلونو کې په قیدیانو باندې ظلمونه د ملک د نورو جیلونو په نسبت زیات کیږي. د ملګرو ملتونو د ادارو په ریپورټونو کې لیکلی شوی دی چې د کندهار په جیلونو کې د قیدیانو د سا بندولو دپاره د دوی مرای خپکولی شي، د بجلی د شارټونو ورکولو نه علاوه د دوی نازک اندامونه مروړلی شي او چت پورې لوړندولی شي. د ملګرو ملتونو په ریپورت کې دا هم لیکلی شوی دی چې د افغانستان په جیلونو کې د ټولو نه زیاته بد ورځ د تنکو قیدیانو وي. دوی سره د نورو قیدیانو په نسبت زیاته بد سلوکی کیږي. قیدیانو ته نه خود قانوني تحفظ حاصل دی او نه دوی ته اجازت شته چې ځان له وکیل ونیسي. د بشری حقوقو په باب له ملګرو ملتونو زنانه های کمشنری میشل بیچلټ خپل یو بیان کې ویلي دي چې په جنگ کې غیر افغان حکومت په جیلونو کې قیدیانو سره د کیدونکو خراب سلوک د مخنیوي پالیسی نافذ کړی ده، خو د دې د نفاذ اثرات لا نه دي ښکارا. میرمن بیچلټ زیاته کړه چې کال وړاندې افغان حکومت لوس کړی و چې په بندیخانو کې به قیدیانو باندې د الون بلون تیرولو عمل ختمولی شي. میرمن بیچلټ افغان حکومت ته ټینګه وینا کړې ده چې قیدیانو سره د کیدونکو ان کی سلوک د حقیقی حال معلومولو د پاره دی یو داسې قامی اداره جوړه کی چې هغه بے پری وي او په ازادۍ او ایمانداري سره د جیلونو دننه قیدیانو سره د کیدونکو سلوک حال معلومه کی. نامنګار جی جیکسن بیگ نیوز نیٹورک کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې د ملګرو ملتونو په ریپورت کې د افغانستان په قطبین مرکزی د ولایت پروان کې د افغان فوج په اختیار کې د یوې بندیخانه په حالاتو فکرمندی ښکارا کړی شوی ده. وایي چې دغه بندیخانه کې د گنجائش نه زیات قیدیان اچولې شوی دي او ځینې قیدیانو له د ذهني تکلیفونو ورکولو لپاره دوی د نورو نه بیل اچولې شوی دي. د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو خصوصي استادی ټاډا میچی یا ماموتو ویلی دی افغان حکومت چې بندیخانو کې قیدیانو سره د ناروا سلوک د مخنیوي او پلټنو د پاره تیرو دو کلونو کې کم اقدامات کړی دي، ملګری ملتونه په دې خوشاله دي. خو دوی چې اوس هم په ډیرو قیدیانو ظلمونه کیږي او د دې د ختمولو د پاره افغان حکومت لا ډیر څه کول پکار دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
او دلته په واشنگتن کې د خاص پلټونکو رابرټ مولر بشپړ رپورت خپور شوی او سخت خبرګونونه یې راپارولې دي. ډیموکراتان وایي په دې رپورت کې موندلې چې صدر ترامپ د انصاف مخې ته د خنډ اچولو کوششونه کړې دي. محمد عالمگیر له نورو جزئیات سره.
د کال 2014 امریکایي عمومي ټاکنو کې د روس مداخلت په اړه د خصوصي وکیل رابرټ مولر د 1400 پانو ریپورت کې صدر ترامپ په بشپړ ډول بے برخې نه دي ګرځول شوی، خو صدر ترامپ بیا هم د خپل ګټه بلی. ریپورت اعلان کې دوه روسو صدر ډونالد ترامپ تسپینې ماړه په ختیځ برخه کې اعلان وکړ چې زه نن خروز لرم او ریپورت په هیڅ ډول د قانون سرغړونه او رابطه نه ثابتوي. د ولسمشر وکیلان روډي جولیانی، جی سیکولو او مارټن رسکین په دې اړه یو بیان کې ویلي د پلټنې پایلې د ولسمشر لپاره بریالي دي. دا روښانه ده چې جرم نه ده شوی. د زیارت پروز د لوی سارنوال ویلیام بار لخوا خپور شوی د 300 څخه زیات پاڼو والا ریپورت کې دا هم ویلی شوی چې 2019 کال جون کې ولسمشر ټرمپ د سپینې ماڼۍ مشاور وکیل دان میګان څخه غوښتل چې صدر ټرمپ ته ووایي چې هغه رابرټ مولر د خپل دندې څخه فارغ کړي. ریپورت زیاتوي ښاغلی میګان په دغه غوښتنه باندې د عمل پر ځای استعفا ورکړه. د امریکا په سینټ کې د ډیموکرات ډلې مشر چک شومر او د ولسی جرګې یا کانګرس سپیکر میرمن نانسی پلوسی د ریپورت په اړه خپل عکس العمل کې ویلي د مولر ریپورت په اړه د امریکا لوی سارنوال ویلیام بار پایلې د ریپورت د موندنو مخه نیسي. د چک شومر او نانسی پلوسی لخوا په دې اړه خپور بیان کې ویلي شوی د قانون سرغړونو په اړه د لوی سارنوال بیانات او هم په دې موضوع د خصوصي وکیل رابرټ مولر ریپورت کې بیان ستر توپیر لري. په عین وخت کې د کانګرس د قضاوت کمیټې یا جوډیشری کمیټې مشر جیری ناډلر اعلان کړی چې هغه غواړي رابرټ مولر کمیټې ته د مئی میاشتې 13 نیټې څخه وړاندې ګواهی لپاره راوبلي. ناډلر په دې موضوع سوشل میډیا هغه لیک هم خپور کړی کوم کې چې رابرټ مولر ته د کمیټې وړاندې د ګواهی ورکولو امر شوی. د امریکا مین ایالت څخه ریپبلیکن سینیټر سوزن کالنز په دې موضوع خپل یو بیان کې وایي کو ښاغلی مولر ګواهی ته تیار شو نو دا به کانګرس او د امریکا ولس لپاره خمو کوي چې د هغه د تحقیقاتو په اړه حتمی نتیجې ته ورسیږي او خپو شي. د امریکا په کانګرس کې ډیموکراټانو او ریپبلیکن استازو د مولر ریپورت په اړه مختلف خبرګونونه درلودل. په یو بیان کې د اوکلاهوما ریپبلیکن سینیټر جیمز انهوف د مولر ریپورت په اړه ویلي دا ستر ریپورت هیڅ نه لري، نه د قانون سرغړونه ثابتوي نه رابطې. نوموړي په ډیموکراټانو باندې تور ولګو چې صدر ټرمپ باندې په کستا تور پورې کول غواړي. بل لوري ته ډیموکراټانو دریځ اختیار کړی چې د ټرمپ د رویې کره کتنه به جاري ساتي. د پنسلوینیا ایالت څخه منتخب ډیموکرات سینیټر باب کیسی په خپل یو ټویټ کې ویلي د مولر ریپورت بشپړ کتنه نه اندازه کیږي، زمونږ په دې دریځ کې به بدلون را نشي چې روس زمونږ د کال 2018 عام انتخاباتو باندې برید کړي او صدر ټرمپ او د نږدې ملګرو د دغه برید هرکلی کړي. د کنیکټیکټ ایالت څخه ډیموکرات سینیټر ریچارډ بلومنتال ویلي دا ریپورت د هغه تفتیش پای نه ده کوم ته چې دا هیواد اړتیا لري او مستحق یې دی. د دې برعکس ریپبلیکن غړي د ریپورت په هغه برخو زور راوړي کوم کې چې لیکل شوی ریپورت په ډونالډ ټرمپ ته څه قسم تور سپارښتنه نه کوي. د امریکا سیاستمدار اوس په امریکایي ولس باندې غږ کوي چې دې مسلې پر سر دی میدان تراشي او فیصله دی وکړي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com. د پښتنو په کور، کلی، خار او خاوره سر روان دي. وایس اف امریکا ډیو ریډیو یې جواب درکوي. غوږ ورته ونیسئ. هر ماښام د شپږنا د شپې 12 او هر سهار شپږنا تر سهار 9 بجو پورې.
دیو ریډیو ډیر قدر منو اوریدونکو، زموږ سارنې درې سات خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په څو شیبو کې به په همدې صفو باندې د مشال رادیو خبرونه پیل شي. زه تاسو ته اجازه غواړم فواد لامی ما او د خبرونه پروډوسر نوشروان قلندر دوار تاسو نه اجازه غواړو او تاسو په پاک خدای سپارو.